द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا وایس آف امریکا ډیوه راډیو ده. نن د شروع ورځ کال 2014 د اکتوبر 15 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر ات نیمې، افغانستان کې اته، او دلته واشنگټن ډی سي کې د اکتوبر 14 نیټې د شپې 11 نیمې بجې شوې دي. د وایس آف امریکا ډیوه راډیو سهارنۍ خبرونه کې درته زه زید خټک یو ځل بیا هرکلی وایم. اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته. د وبائی مرضونو په اړه د پاکستان سرکاري شمیرې ښایي سخ کال پولیو ځپلي ماشومانو کې شپږ 90% تعلق د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سره دی. د دغه شمیرې تر مخه بچوله د پولیو ساسکي نه ورکولو والا مور پلار شمیره کې هم 8.5% زیاتوالی راغلی. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي د اسلامي ریاست یاغیانو پر ضد جګړه یوازې فوزي کمپاین نه دی، ولی د تندروي هغه نظریې خلاف جنگ دی کوم چې د نړۍ یو شمیر برخو کې جرړې نیولي. صدر وایي آی اس به په دمه دمه ختموي.
This is not a classic army in which we defeat them on the battlefield and then they ultimately surrender. What we're also fighting is ideological strain of extremism that has taken root in too many parts of the region.
د بشری حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټ انټرنیشنل تور لګولې عراق کې د سنی اسلامي ریاست یاغیانو پر ضد راپاسېدلې شیا ملیشه د عادي سنیانو په تختونه تشدد او مرګونو باندې لاس پورې کړي. د ډلې ویرا سرګند کړي عراق بزر په یو غټ فرقیز فساد کې ښکیل شي.
Targeting Sunni men seemingly in revenge, basically treating all Sunnis as somehow supporters of ISIS.
اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. په داسې حال چې پاکستان کې د پولیو کیسونو زیات شمیرې ریکارډ مات شوې، سرکاري شمیرې ښایي 96% کیسونو تعلق د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سره دی. د اکتوبر لومړۍ نیټې پورې د وبائی مرضونو سرکاري شمیرې ښایي د شمالي وزیرستان وزیر او داوړ قبیلو کې د پولیو کیسونو شمیره تر ټولو زیاته ده. دغه قبایلي خلک د پولیو وایرس خورېدو لپاره حکومت او طالبانو دواړو باندې تور پورې کوي. دوی وایي طالبانو ځینې سیمو کې پولیو په ساسکو پابندي لګولي او حکومت کله هم هڅې نه دي کړي چې دوی ته ساسکي ورسوي. د امریکا صدر باراک اوباما وایي د شام او ترکیې په پوله کوبانی سیمه په حق لا ژورې اندېښنې لري. چرته کورت خلکو دغه سیمه د اسلامي ریاست وسلوالو په لاس نه ورتلو لپاره دفاع شروع کړي. نه په ورځ صدر باراک اوباما د امریکا یو هوایی مرکز کې د 40 نه زیات خارجي ملکونو فوزي مشرانو سره لیده کاته کړي چې د اسلامي ریاست وسلوالو پر ضد روانې جګړې په حق لا بحث وکړي. د زیاته کړي کوبانی کې روانه جګړه ښایي چې دغه ډله د عراق او شام لپاره څومره خطرناکه ده. امریکایي صدر ویلي ائتلاف لخوا به اسلامي ریاست پر ضد هوایی بمباري جاري وي. د ملګرو ملتونو عمومي سکتر بان کی مون نه په ورځ د فلسطین غزه پټه سفر کړی او اسرائیل سره جنگ له وجې تباهي یې د اندازې نه زیاته ګرځولي. ښاغلي بان کی مون خبریالانو ته ویلي د غزه سفر په وخت یې زړه ډیر خفه و. دغلته تباهي نه یوازې د لپاره د درد علت ګرځېدلې، بلکې نړیوالې ټولنې لپاره هم د شرم مقام دی. د هغه سرنګونه هم کتلي کوم چې حماس وسلوالو اسرائیل ته دننه کېدو لپاره کنلي وو. دی وایي دغه سرنګونو کتو باندې هم ډیر حیران دی. د ملګرو ملتونو مشر د اسرائیل یو سیمې سفر هم وکړو او هغه څلور کلن ماشوم والدینو سره خواخوږي څرګنده کړه کوم چې د حماس راکټ حمله کې وژل شوی وو. غربي افریقا کې د ملګرو ملتونو د ایبولا مخنیوي پروګرام مشر ویلي چې ډیر زیات اندېښمن دی چې دغه ناروغۍ مخنیوي لپاره تر اوسه شوي هلې ځلې کافي نه دي. ښاغلي انتني باربوري نه په ورځ غانا نه امنیتي شورا ته ویلي د ایبولا پر ضد مخنیوي لپاره هلې ځلې د ناروغو پر ضد مقابلو شروعات دي. د ویلي ایبولا باید مخنیوي زر تر زره ممکن کړی شي، ګني نړۍ به بدې نتیجو سره ډیر زر مخ شي. ښاغلي باربوري ویلي ډاکټرانو او نورو پوهانو ته غټ چیلنج دا دی چې هره ورځ نور خلک دینه اغېزمن کیږي. د صحت نړیواله اداره وایي دسمبر لومړۍ نیټې پورې امکان دی د ایبولا له وجې 1000 پورې خلک هره اونۍ ناروغه وي. نایجیریا کې قریبا 200 د سکول هغه جینکو والدینو او پلویانو خپل احتجاج بیا تکرار کړی کوم چې شپږ میاشتې وړاندې بوکو حرام نومې ډلې تښتولي وي. نه په ورځ نایجیریا کې پولیسو د هغه مظاهرچیانو لار نیولې وه کومو چې د سکول دغه جینکې خوشي کولو غوښتنې کولې او غوښتل یې چې صدارتي ماڼۍ ته ځان ورسوي. د اپریل په 14 نیټه بوکو حرام نومې تندروه ډلې وسلوالو چیبوک نومې لرې پرتې سیمه کې یو سکول باندې حمله کړې وه او قریبا 200 پورې جینکې تښتولې وې. دوی کې 50 جنکې ولکې نه خلاصې شوي خو 200 نه زیاتې لا اوس هم بېدرکه دي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
هلو وایس اف امریکا دی وراجی د ګران اوردن کوته دی وراجی سارانه د سرتا پرونو ته وګي دی وراجی سارانه د سرتا پرونو کې مونږ تاسو ته تازه خبرونه خبرونه باندې سړنې راپور نمبر کې وړاندې کو اول تاسو پام را ګرځو پاکستان ته چرته چې اکتوبر لومړی نیټې پورې چې کمې شمېرې دي د وبایي مرضونو په حق له هغه جاري شوي دي او د هغې تر مخه دې کال پاکستان کې چې کم د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي چې د تیرو ټولو وختونو په یو کال کې دننه د پولیو زیات کیسونو ریکارډ مات کړی دی. په دې کې 96% کیسونو تعلق د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سره دی. دا کله تفصیل وړاندې کوي د وایس آف امریکا ډیوه راجو زمونږ خبریال زمونږ همکار رحمان بونیرې.
د پاکستان انګریزي ورسپانه ډان په خپل یو رپورت کې وایي په هیواد کې د پولیو رنځورانو په شمېره کې د تیر کال په پرتله څلور چنده زیاتوالی راغلی دی. اخبار لیکي په دغه کیسونو کې 96% تعلق د پښتنو د سیمو سره دی چې پکې د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان وزیر 24% او د خیبر جنسي سره تعلق لرونکي او د یو شمېر نور قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي د داوړو شمېره 24% ده. د صحت ادارې وای په پاکستان کې تر دې مهاله د پولیو ناروغانو ټول شمیره د 209 اوخته ده چې یو ریکارډ دی. اخبار په خپل رپورت کې ویلي دي د پولیو نه په اغیزمن شوي ماشومانو کې 80% د 2 کلو نه کم عمر ماشومان دي چې پکې 53% هلکان او 20% جنکۍ دي. اخبار د چارواکو په حواله لیکي چې سخت کال په هیواد کې د پولیو شمیره کې اضافه د خراب امنیتي وضع په وجه شوې ده. په ورستیو کې په پاکستان کې د پولیو د قطرو نه د انکار شمیره 15.5% او سخت کال 14% ته رسیدلې ده. رپورټونه وایي شمالي وزیرستان او ځینې نورو سیمو ته د پولیو قطرو ورکولو ډلې نشي رسیدلې ځکه چې هلته ورته طالبانو دړکې کړې چې حمله به پرې کوي. پاکستان دا وخت د پولیو د لاسه په ګاونډي هیوادونو کې د نیوکو سره مخ دی. پاکستان ته دوست هیواد سعودي عرب ویلي دي کچې پولیو وارسي ختم نکړو نو په اسلامي اهم فریضه عمره او حج کې به ورته شرطونه ډیر سخت کړي. گاونډي هند یې ورته هم د ویزه شرطونه سخت کړي دي. په خپل یو رسته مرکه کې پروفیسر خادم حسین ډیو ریډیو ته د خبرو پوښت ویلی وو کچې پاکستان اوس هم دی وایرس ختمولو کې ناکام شو نو گاونډي او دوست ملک چین په شمول به ورسره ټول هیوادونه کاروبارونه اتړي او بیره ده چې په پاکستانیانو نړیواله سفري بندیزونه ونه لګي. د اخباری رپورټونو تر مخه پاکستانی چارواکي وایي د صحت نړیواله ادارو په مرسته هڅه کوي چې زر تر زره د پولیو په ناروغۍ قابو ومومي خو آزاد څېړونکي وایي د پولیو وارس ختمولو لپاره په قامي کچا کوټلي ګامونه نه دي پورته کړی شوي.
در وایس آف امریکا ډیوه راجو د ګران اوریدونکو تاسو د ډیوه راجو سهارنې در ساته خپرونو ته غوږې. قدرمنو اوریدونکو د امریکا صدر باراک اوباما وایي چې د اسلامي ریاست پر ضد چې کومه جګړه ده دا یوازې فوزي کمپاین نه دی بلکې دا د یو نظریې پر ضد جګړه ده. هغه نظریه چې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې جرړې خښې کړي دي او خلک تندروې پلو راکاږي. د اسلامي ریاست وسلوال دا وخت چام کې چې کوم د کوردو سیمه ده کوبانی هغه نه چاپیر شوی دی دغه سیمه نیول غواړي خو کورد چې کوم خلک دي د خپل سیمې د دفاع لپاره راوتلي دي او دوی سره په جګړه کې بوختي. بلخوا د نړیوال ائتلاف نه چې مشري امریکا کوي دا غیله خوا هم اسلامي ریاست پر ضد بمباری وخت په وخت کیږي. امریکایي صدر وایي چې دغه بمباری به جاری وي. د وایس آف امریکا دا راپور درته وړاندې کوي زموږ همکاره محفظ شلیل.
د امریکې د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي د واشنگټن نه بهر په جوائنټ بیس انډریوس کې شوې خبرو اترو انتظام وکړو. دغلته خبرې کولو په وخت د امریکې صدر باراک اوباما ویلي دي چې هغه د کوبانی ښار په حق ډیر اندېښمن دي. کوبانی د شام مهم ښار دی او کوردی جنګیالي د اسلامک سټیټ توندلارو د لاسونه د ښار بچ کولو لپاره سختې جګړې کې بوختي. د امریکې صدر وویل چې د توندلارو پر ضد به د ائتلاف هوایي بریدونه جاري وي او زیاته کړه چې آی ایس آی ایل ته ماتې ورکول صرف یو پوځي کمپاین نه دی. دا جګړه د انتها پسندې پر ضد هم ده. صدر اوباما خبریالانو ته وویل چې په کوبانی کې چې دا وخت کوم صورتحال دی هغه په عراق او شام کې د آی ایس آی ایل لخوا راپی خطر باندې رڼا اچوي. دې زیاته کړه چې د 16 ملکونو ائتلاف د توندلارې ډلې تباه کولو لپاره روان اوږدمهاله هڅو کې متحد ده خو وایي چې دا صرف یو پوځي کمپاین نه دی.
This is not a classic army in which we defeat them on the battlefield and then they ultimately surrender.
دا یو روایتي پوز نه دی چې موږ ورته د جنگ په میدان کې ماتې ورکړو او بیا دوی خپل ځان تسلیم کړي. موږ د انتها پسندې سوچ پر ضد جنگ کوو کومې چې د دې سیمې په ډېرو برخو کې جړې مضبوطې کړې دي. د نهي پورز غونډې کې ښاغلی اوباما د ایبولا نړیوال خطر په حق له هم خبرې وکړې او پنډیوال ټولنی یې غوکړو چې په دې لړکې دي نور ډیر سوکړي.
The world as a whole is not doing enough. There are a number of countries that have capacity that have not yet stepped up.
ګردنړي خپل ځموارۍ نه پوره کوي. دا زه یو شمیر ملکونه دي چې هغه په دې لړکې خپل صلاحیتونه نه دي استعمال کړي. او کوم ملکونه چې په دې لړکې مخکې راغلي دي هغه ته به نور ډیر څه کول وي. اخوا د امریکای خارجه سکرتر جان کیری ویلی دی چې هغه او د روس د بهرنو چارو سکرتر سرګی لاوروف په دې متفق شوی دی چې د اسلامیک سټیټ توندلارو په حق لبه په لوکې استخباراتي همکاري زیاتوي. ګمان کیږي چې 500 زیات روسیان هم د آی ایس آی ایل غړي دي. هغه لیکري وای:
We both recognize that ISIL has absolutely no place in the 21st century.
مونږ دواړه په دې پوه یو چې په یوشتمې صدی کې د آی ایس آی ایل حصہ نشته. ایو مهذب هیواد به هم د آی ایس آی ایل لخوا تر سره کړی شوو جرایم ملاتړ ونه کړي او د آی ایس آی ایل مخنیوي کولو لپاره روانو هڅو کې خپل ذمہواری تر سره کولو نه به شاته نشي. په پاریس کې خبریالانو سره خبرې کولو په وخت ښاغلی کیری ویل چې لاوروف د آی ایس آی ایل پر ضد جنگ کوونکي عراقي ځواکونو لپاره د وسلې زیاتولو او تربیه ورکولو باندې هم رضا شوی دی. روس د پوره بلخوا په شام کې د آی ایس آی ایل پر ضد د ائتلافي ځواکونو لخوا تر سره شوی هوایي بریدونه باندې هم ټکونه وکړل، ځکه چې دا بریدونه د دمشق حکومت اجازه بغیر تر لاسه کړی شوی وو. د امریکای چارواکو د اتوار پر ورځ ویل دي چې ترکی د اسلامیک سټیټ مرکزونو پر ضد هوایي بریدونه تر سره کولو لپاره د انسیرلیک هوایي مرکز استعمال اجازه ورکړې ده، خو د ترکی چارواکو د ګلپرس د دا قسمه کومې معاهدې نه انکار کړی دی.
وایس آف امریکا ډیوه راجی د ګران اوریدونکو تاسو د ډیوه راجی سره نه درسته خبرونه ته وګورئ. کډرمن اوریدونکو، اسلامي ریاست نومې وسله والا ډلې پر ضد نړیوال کمپاین شروع شوی دی شام کې، عراق کې. دغه کمپاین د امریکا په مشرۍ کې شپیتو ملکونو لخوا شروع شوی دی چې غواړي دغه ډلې ته ماتې ورکړي. نو بلخوا پاکستان کې چې کوم غیر قانونه تحریک طالبان ډله ده، د هغوی ځینې کمانډرانو د اسلامي ریاست سره د تړون اعلان کړی دی او وایي چې د اسلامي ریاست لخوا د ځواب منتظر دي. د ډیوه راجو زموږ همکار نصیر احمد کاکړ، د ډیوه راجو سرنکار چې په افغانستان پاکستان کې د تندروي او چې کوم ترهګرۍ پر ضد جنگ دی په دې باندې جوهر نظر لري، اسماعیل خان سره په دې اړه کې خبرې ترې کړي. تاسو پام ورته کړئ.
خبر راغلی وو داسې، خو بیا هغه کړی شوی چې دا خبر ټیک نه دی. دې کې دا اضافه شته دی په دې ځای کې چې دوی په کې دا ویل دي چې د ټي ټي پي چې کوم مشر دی فضل الله صاحب، هغه تر اوسه پورې دغه نه دی کړی خلافت بلي، خو هغه د آی ایس یا د دغه سره تر اوسه پورې د بیعت اعلان نه دی کړی. دا په دې کې هم دغه شته وضاحت شته دی. وزه دا چې فکر کوم چې دی په خپل ځان ته غوښمن خدا کار کړی دی، خدا ان په توا ځان لري چې آیا ټي ټي پی چې کوم موجوده په کوم شکل کې پاتې ده د فضل الله صاحب د مشرۍ لاندې، آیا ټي ټي پی من هیسل هغه ګروپ لاړو آی ایس سره بغدادي صاحب سره، او کله د صرف د پنځه کمانډانان دی دا یې سره بیعت خو وکړو، خو اوس هم د ټي ټي پی د بیرست لاندې دي او دا غي د نظم او د زغت د لاندې دي. ما خبر دغه چې د امیر المؤمنین او د خلافت د دغه په دې باندې هم یو دغه د امیر المؤمنین چې کوم دی هم ول عمر دی خو خلیفہ دغه کې دی شي بغدادي صاحب کې دی شي، نو زر چې طرفه کور دی سو وضاحت خو راغلی نه دی، خو چې ترسو پر خپل د انسان ذهن کار کې نه دی شي دغه یو دغه پکې فرق په دې فرق په بنیاد باندې دی هغه سره د بیا اعلان کړي.
اسماعیل خان صاحب، په پاکستان کې د پاکستان خپل فوج د ترګری په زده جګړه پیل کړې ده، په شمالي وزیرستان کې عملیات روان دي، د رنګ د خیبر په ایجنسی کې هم کله نا کله د هوایی الوتکو لاره بمباروسی. په پاکستان کې د ترګری په زده چې کوم روانه جګړه ده، دغه د شهید الله شاهد او د پنځو نورو کمانډانانو لخوا د البغدادي سره د وفاداری اعلان به دغه جګړه څومره پیچلې کړي.
دا سیده کې اوس پورې وګورا غو بخت نیم دا چې څنګه دا روانه ده، د دین پرته چې کم ګروپ ته چا سره بیت لري یا د کم ګروپ ته چا سره ولاړ دی، پاکستان ته خو دا مشکل را جوړ دی. نو هغه د دې ما خیال دې سره دا چې یو وی مشکل چې کوم دی په نوې شکل کې مشکل وته نه راځي ته کې چې کوم مشکل دی هغه خو دې د مخ کې نه صرف دغه چې یو ګروپ یا یو د کوبندانانو یو ګروپ خپل بیعت د یو کس نبل کسره د بیعت اعلان وکړو، یا چې کوم دین خلیفہ یو منلو مرمن مې بر ول قصاص او مغه قصاص دی ګروپ ګروپونه مغه دی چې کوم پاکستان ته مشکل دی غو مغه رنګ مشکل دی البته نړیوال د دې ته پاکستان باندې وسونه فشار راځي دا خو مخکې نه فشار په پاکستان باندې موجود دی د امریکایانو دا ډاړه خاص نو نړی د نورو ملکونو دا ډاړه خاص چې داسې ګروپونو خلاف ګامونه پورته کی دا خو پاکستان په عملیاتو کې بوخت دی په قبایلی سیمه کې نو ماته زمانه دی خلک دې سره وسنه وي دغه را شروع شي.
اسماعیل خان صاحب تاسو د نړیوال فشار خبره وکړه کته سو وګورئ د داعش په زده چې په عراق او شام کې کومه دا وخت یو نړیوال ائتلاف جوړ شوی دی ترکیه هم په هغه کې د ګډون اوس اشاره ورکړه ده څه غنی چې د پاکستان په ضد به دغه نړیوال فشار چې د داعش په ضد اوس یو نړیواله جګړه روانه ده دغه ډیپلوماټیکی برخه ته راسو څومره فشار به وي په پاکستان
باندې؟ زه دا وایم چې هغه چې کوم فشار په پاکستان باندې ډیپلوماټیکی دی هغه خو دې په خپل ځای باندې د عراق او په شام کې د داعش خلاف چې کوم کمپاین امریکایانو یا نورو ملکونو روان کړی دی هغه شکل خود او حال بدل دی الته کې داعش یا آیس چې کم دین هغه غړي دوی علاقه رټینګ کړي دلته کې د خلافت اعلان کړي دی دغه خلیفہ الته کې موجود دی او نور هم خپل لغه لګیا دي پراخه کې د کوردو علاقو ته ځان ورغه کې دور دین کې لګیا دي علاقې رانیږي نو الته کې د امریکایانو دغه ته یو غټ تھریټ دی دغه انتوستا عراق دا بیا وسره د نړۍ نور څه کوم ملکونه دي دا ربو هغه ته هم مشکل دی هغه هم په یو مشکل کې نښتی دی نو زما په خپل خیال باندې چې دلته کې داسې حالات فلال جوړ ندي نو زما نه دی خیال چې په پاکستان باندې کم فشار چې مخکې نو پخې کې وسنو رضا خو شي.
ډیره مننه اسماعیل خان صاحب کور مودان.
د وایس اف امریکا دی وراجي د ګران اوریدونکو تاسو د دی وراجي سهارنۍ درې ساعته خبرونه د ګران اوریدونکو تاسو د ډیوراجو سهارنې درې ساعته خبرونه کې تازه خبرونه باندې شرنګ راپورونه مرکو ته غوږی تاسو پام راګرځو یو ځل بیا عراق او شام ته چرته چې د اسلامي ریاست چې کومه وسله واله ډله ده او دغه ډله کې زیاتره چې کوم خلک دي هغه د سنی مسلک سره تعلق لري د دې پر ضد چې کوم په ځای توګه باندې لخرونه جوړ شوي دي د شیا مسلک لخوا هغوی په حق لا د بشری حقوقو نړیوال تنظیم وای چې دوی د عام سنیانو د عادي سنیانو په تختونه وجنې او دوی باندې تشدد او بیا وجنې کې لاس لري دا دوی چې کوم دي بشری حقوقو سرګړونه غني تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې سمینه احسن نه
تیره میا شیا مهدی ملیشیا د تکریت خار سره نسته د دولت اسلامي تندرو پر سر جګړه کړې و او د کورد او عراقي فوزیانو سره یو ځای هم سنی دولت اسلامي پر شا تمبولو کې رول لوبولې خو د امنیسټي ریپورت وای دغه ملیشیا د عراق په سنی برخو کې سنی آبادی نه خلق تختی تشدد پکې او وجنی هم د امنیسټي انټرنیشنل د پارا د کرایسس ریسپانس مشره سلاکارا ډوناتيلا روبيرا وای
ټارګټینګ سنی مان سیمینګلی ان ریونج ریپرایزل فور the crimes that are being committed by
Sunni Muslimanan pa hadaf kawal aw da Dawlat Islami da khro badal da ghoi na ghastal de sidi lakha che tol Sunniyan da ISIS palawiyan gadal Amnesty wai pa Baghdad Samara aw Kirkuk ki Shia Malaysia pa darzanun Sunni amtanan wajali aw pa sawun khalak de si wajali shwi che lasun thadala shwi wo aw kopray ki shatana dazi shwi Rovera wai pa June ki ISIL da pramakhtak napas Malaysia nor mazboota shwi
The authorities have done absolutely nothing quite the opposite Faith with a situation whereby the army simply
هغه وای چارواکو لخوا په دې لړکی په یقیني توګه هیڅ نه دی شوی بلکې د دې پرڅد شوی یعنی فوز لخوا د ملک ټولي شمالي برخه یوازې پرې خو دی شوی یعنی یو قسم لا چارواکو شیا ملیشیا له حوصله ورکړي چې د ISIS پرڅد دی وسله راوخلي په دې حالاتو کې د عراق نوی وزیر اعظم حیدر الابادی چې په خپل هم شیا دی په عراقي فرقایزه تفریق ختمولو ژمنه کړې ډیر سړنکاران د هغه مخ کې وزیر اعظم نوري المالکی باندې د شیا او سنی نو ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتولو تورونه لګي او ملګری ملتونه وای روان کال ستمبر 9 پورې تشدد کې قریبا زرونه زیات خلک مړ شوي دي ډوناتيلا روبيرا وای د دولت اسلامي ظلم او جبر او د شیا ملیشیا انتقامي کاروایانو د لاس په عراق کې حالات ډیر خطرناک شوي دي
وی ار سینګ ا لیول level of sectarian violence that hadn't been seen since 2006-2007.
غوای مونږ د فرقایزو فساداتو هغه حد ګورو چې 2008 او 2009 پورې نه ولیدل شوی. او د رائل یونایټیډ سرویسز انسټیټیوټ سیرنکار افضل اشرف په هغه وختونو کې فرقایز یاغیتوب د عراق مذهبي مشرانو د کنټرول د لاندې راتلو وجه صدا وای.
The reason that insurgency was brought under control was primarily because Ayatollah Sistani, the religious head of the Shia community, decided
بدغه یاغیتوب د کنټرول موندل وړمبنی وجه دا و چې د شیا ټولنې مذهبي مشر آیت الله سیستانی دا فیصله وکړه چې د شیا مسلمانانو او د عراق په مفاد کې دا چې یاغیتوب د کنټرول کړی شي او انتخابي عمل ته دی ود ورکړی شي د کم سره چې دوی اختیار ترلاسه کولای شي. شرنکران وای دولت اسلامی د عراق او د سیمې د ثبات د پاره یو ټولونه لوی فوري خطر خوده خود دې سره د عراق د مستقبل د پاره بل خطر زیاتې دونکې فرقیز تشدد هم ده.
د وایس اف امریکا دی وراجو د ګران اوردونکو تاسو ته دی وراجو سره نه تر سره خبرونه ته وګی ګران اوردونکو سورز وړاندې دی د امن چې کما نوبل جایزه ده د سولې چې کما نوبل جایزه ده دو تنانو ته په شریکه ورکړی شو. یو د پاکستان خیبر پختونخوا سوات سیمې سره تعلق لرونکي ملاله یوسف زیتا د جنکو د تعلیم لپاره مبارزې کونې پر سر او بل د هند کیلاش ستیارتی ته د ماشومانو د حقونو لپاره مبارزې کولو پر سر دغه شریکه جایزه ورکړی شوې ده. د ملاله یوسف زی چې کومه کیسه ده یا کوم دغه تحریک یا مبارزه ده دغه نه د پاکستان تقریبا هر یو تن خبر دی خو کیلاش ستیارتی چې کوم کار کولو د ماشومانو د تعلیم ماشومانو د حقونو لپاره هغه نه نړۍ تر دې دمه پورې ډیره لږه خبره وه. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې فوزیان جمله.
تیر ورځو کې چې د پاکستان د ملاله یوسفزئی او د هند کیلاش ستیارتی ته په شریکه د امن د نوبل انعام ورکړی کېدو اعلان شوی و نو ملاله یوسفزئی خو ټولې نړۍ پیژندله چې د تعلیم حاصلولو او نورو ماشومانو په خاصه توګه جینکو د پاره د تعلیم ترلاسه کولو د حق د پاره اواز پورته کولو له وجې پرې د دشمنانو له طرفه د مړه کولو کوشش شوی و. ولې چې رب ته منظوره نه وه نو معجزاتي توګه باندې هغه بچ شوه او د هغې د کار د پاره ټولې نړۍ له طرفه د مرستې اواز راپورته شو. خو کیلاش ستیارتی چې کوم کار کولو نو هغه نه کم خلک خبر وو ولې کار هغه هم ډیر اعلی دی. هغه د مشر عمر سړی دی او د تیرو دیرشو کالو راسې د هغو وړو د مدد کولو په کار کې مصروف دی چې په ماشوموالي کې پی د ناروا محنت مشقت بوج واچولی شي او د تعلیم حاصلولو او لوبو کولو حق ترې وتروړلی شي. ښاغلی ستیارتی چې کوم تنظیم جوړ کړی دی نو هغه بچپن چاو اندولن نومیږي. هغه چې په تیرو دیرشو کالو کې کوم تر اتیا زره پورې واړه د ظلم او جبر نه ډک ناروا محنت د عذاب نه را بچ کړي دي نو هغو کې یو اتلس کلن منن انصاری هم دی چې اوس هم ورته د شپږو کالو د عمر هغه په چابکونو د وهلي کېدو ورځې یاد دي چې په مایک ماینس کې به خپل مور پلار سره یو ځای کار کولو او د تمامې ورځې د سخت محنت نه پس به ورته لس پیسې مزدوري ورک کړی کېده. انصاری وای چې
بہت ڈاؤن جانا پڑتا
ہے یوم زکا کې غرق زایتا لن پریوزی ماینز کې کار کول د پارا زب ډیر یری د محل تا او خلونه بډک وم پکانو کې کار کول سره به می لاسونه هم کوک شول. خو چې د کیلاش ستیار تی د تنظیم لاړه خام کله انصاری د دغه عذاب نه را بچ کړی شو نو یو نوی ژوند دی بیا موندو. اوس هغه د دلی یونیورسيټي یو انډر گریجویټ طالب علم دی او د ډاکټر جوړې دو اراده لري. هم دغه رنګ کې سات د وشکلن سمن کمار مہتو هم دا چې د اتو کالو په عمر کې هغه د خپل ناروغه مور په ځای بهار کې په یو کور کې نوکر شو او چې کله به د مور په برابرۍ کار نشو کولای نو بدرد به اوریدل او وهل به خوړل. بیا چې د خپل مور په وینا هغه د کیلاش ستیار دیواله تنظیم هغه کور نه راوستو او د سکول سبق باندې کینولو نو د هغه خو سترګې وغړېدې. ولې دا کار سه آسان نه دی. ستیارتی او د هغه د تنظیم کار کوونکی د ډیرو سختو نه تیریږي په خپل کار کې. د هندوستان د قانون تر مخه د 14 کالو نه کم عمر والا واړه سخت مهنت مزدوري کار ته اچول منع دي، ولې بیا هم په سنه سره طریقه دا کار خلک کوي. د سیاتیارتي وینا ده چې دا په ملیونونو بالغان خلک چې بې روزګاره ګرځي، نو دوی ته ولې روزګار نه ورکړی کیږي؟ او داسې بې روزګاره نور څوک نه، اکثره د دغو مزدورۍ ته اچولو وړو میندې پلاران وي، خو د دوی په ځای ماشومانو باندې ځکه مزدوریانې کولی کیږي چې هغو ته د مزدورۍ پیسې کمې ورکړی کیږي. نو چې مونږه واړه د مزدورۍ کولو نه را بچ کړو، دې سره به بالغانو او لویو دپاره د روزګار موقع هم را پیدا شي.
اوسمان د کوی دریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
بندیزونه د امریکای د خارجه پالیسۍ د یو اهم اوزار په شکل کې راخکاره شوی دی. د خطرو د مخنیوي، د خزانې او د بندیزونو په باب د امریکای نائب خارجه وزیر پیټر هیرل ویلی دی چې د دې بندیزونو مقصد که یو طرف ته د دې د اثراتو زیاتول دي، نو بل طرف ته دا کوشش هم کولی شي چې د ملک دننه او بهر په بیګنا خلکو او ذاتی کاروبارونو باندې د دې اثرات کم نه کم وي. په تازه ورځو کې امریکې په عراق او بحیره روم سیمه کې د اسلامي مملکت د قیام د تحریک د آی اس آی ال خلاف بندیزونه لګولې دي، ځکه چې د دې تحریک ترهګري ورسپزیاتی ده. دغه تنظیم ځان له د پیسو ټکو پیداګیر د قلنګونو خاریو او کلو کې د لوټمار کولو او د خپل اختیار لاندې سیمو کې د موجودو تیلو د خرڅولو نه کوي. خو آی اس آی ال گاونډي ملکونو ته د تیلو په غلا د لیږلو، د تختولې شوو خلکو په سر د بونګو اخیستو او نورو ذریعو نه هم پیسې پیدا کوي. د آی اس آی ال د مالی وسیلو مخنیوي د امریکې په وړاندې د ټولو نه اهم کار دی. په دې به آی اس آی ال دانه وانه کیږي او په امریکا د حملې زور به ماتیږي. دا د هغې فراخه حکمت عملی هم یوه برخه ده چې تر مخه به عراق او شام کې فوجي عملیات کولی شي د خارجي جنگیالو دغې سیمې ته د ننوتو مخه به نیوی شي. د آی اس آی ال د نظریې به نفي کولی شي او د عراق او شام خلکو ته به د انساني خواخوږۍ امداد رسولی شي. امریکا به عراق او شام سره په پوله پرتو ملکونو سره کار کوي چې آی اس آی ال دغې سیمې نه بهر علاقو ته د تیرو د لیږلو نه رایسار کړي او دا شان نقدې راتلل هم پې بند کړی شي. امریکا به آی اس آی ال سره کاروبار کوونکو او دې تنظیم له د پیسو ټکولو رسولو ذمهوارو کسانو او کمپنو خلاف بندیزونه لګی. په دې کار کې د وړاندې نه امریکې سره یو شمیر ملکونه شاملېږي. امریکا د یو نړیوال اتحاد جوړولو دپاره خپلو اتحادیانو سره کار کوي چې د آی اس آی ال د مالی وسیلو په بابله به خپلو کې د معلوماتو ورکړه راکړه کوي. د آی اس آی ال د مالی وسیلو بندولو دپاره ګرد دنیا کې د پرایویټ کمپنو کردار هم هغه عمره اهم دی څومره چې د حکومتونو دی. ذاتي مدله پکار دی چې د آی اس آی ال د مالی وسیلو په ګوته کولو کې او د دې په بندولو کې لاس امداد وکړي. د آی اس آی ال غوندې د تنظیمونو د ترهګرو کارونو د مخنیوي دپاره بندیزونه ډیر اهم دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ، نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
صف امریکا ډیور راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیور راجو سهارنۍ در ساته خبرونه ته غوږی. د ډیور راجو سهارنۍ در ساته خبرونه هم دیزه کې پات رسیدي. ما خام شپږ بجې په ډیور راجو همکاران سره د تازه خبرونو خبرونو باندې سړنې راپورونه مرکو تاسو په وړاندې راځي. ما خام خبرونه تر شپې 12 بجو پورې دوام مومي چې پکې شپې لسونه 11 بجو پورې خبرونه تاسو د ارجنټینا سہولت سره د ټي وي دلاره هم کته شي. ګران اوردونکو نن ورځې خبرونه کې موږ سره همکاران و رحمان بونیرې، سمینا احسن، محمد عالمگیر دا وخت موږ سره تکنیکی رخت مرسته کوي. پروډوسر د ماواز جلیل، انجینیر د مارټن، دوی نه یو جهان مننه. زه د دې وخت قربا زید خټک په خیر ورځې پته ماتاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.